جوړ په خیر په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې. پیل په خبرونو کوو. افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ییزو راډیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د فریکونسي مالیې د نه ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ییزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداری ورکړی چې د مالیې د ورکړې تر وخت به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د دغو راډیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که زر تر زره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د بیلابیلو دلایلو له مخې یو شمېر رسنۍ بندې کړي او د لسګونو خبریالانو په نیولو او د بیان پر آزادۍ یې سخت بندیزونه لګولي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغې ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلادیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو. په زابل کې سیلابونو 10 کسان ورکړی دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړی ده. ویلی دي تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کور ویجاړ کړي وو. 10 تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي وو او 1 تن ټپي دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسکونه کسان ژغورلي هم دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونو سلګونو کسانو ته مرګ شو بلاړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به په دوحه کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپله اکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړی او ټولو ته یې بلنه ورکړې چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتي چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیز هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. دا اندېښنې چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنی شوي په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو له پرېکړې منصرف شوي دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یوه کم ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی و چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیانې دي. وړم کال هم د بدحجابۍ په تور 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او دې پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خراغلی خبرونه ته خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب سره غزور سره پات شي. په دې خبرونه کې برخه سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډېر کسان زیانمن کړي دي.
وروستۍ سلابونو زمونږ کرواندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټوله کرواندې له منځه تللې ده.
له پاکستان راستنې شوی یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنۍ سرپرستانې دی وایي پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د یوې مړۍ ډوډۍ ترلاسه کولو ته هم اړ کړي دي. وړاندې خپرونه کې نور مطالب هم درته لرو، اورېدو ته راسره مل اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته خراغلاست. خبرونه زفرشته سهاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د توړاندې کوم ورزو خپل د خبرونه لومړی راپور ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمی بدلون وروستۍ سپه لدري اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي. په دې اړه پورا راپور باز موږ له همکار نه واوړو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بیلابیل واړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه یې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم مې رحمت الله دی، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زمونږ کرواندې ته ډېر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټوله کرواندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کرواندانو چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
په همدې موضوع به تم شو او ورزو د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید ته غي سره خبرې کړې دي او له هغې نه پوښتلې دي چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د بشري ناورین سبب ګرځي او کنه.
بشري ناورین او لکتره مبالغه مې زری خل دا په دغه مقیاس چې څکل سیلابونه طرفات درلوده او کسالات درلوده دا افغانستان متاسفانه ډېر په ناخوشایند حالت راګیر کړی ده. لیاو خامونګه او تاسو سیلابونه لرو او بل خوا وچکالی لرو، نو دا متاسفانه دا دواړه اقلیمی شاکونه افغانستان یو شان راګیر کړی ده او افغانستان متاسفانه له عدم چمتواله له کبله او د انساني ظرفیت او د اجتماعي اقتصادي ظرفیت د نه درلودلو له کبله ډېر له دغه شاکونه نه د دغه اقلیمي تاثیراتو نه متضرر کېږي. خو ناورین ورته نشو ویلی، ځکه ناورین خو هغه د غټ مقیاس لرونکي حادثات او ویل کیږي چې ډیر تلفات یا خسارات واقعت ډیر وي. یو برخه د دغه راپور مونږ او تاسو ویل شي چې واقع بینانه دی، ځکه یو برخه یې راجعت مومي یا ارتباط مومي هغه وضعیت ته چې متاسفانه افغانستان له درې کلو راهیسې دا وضعیت جریان لري، ځکه چې حکومت چې اوس په کابل کې ده هغه په رسمیت پېژندل شوې نه ده او یو نوع تحریم سره مخ ده. نو دا یو غټ اقتصادي بدلون چې په دغه درې کالو کې راغلو، نو دا یو برخه هغه پورې اړه لري. په برخه یې د اقلیمي بدلون له کبله چې هغه ناخوالې هغه وچکالۍ چې مونږ او تاسو درلوده او سیلابونه چې سږ کال مونږ او تاسو درلوده، نو یو برخه یې د سیلابونو او د اقلیمي بدلون سره ډېره ډېره ارتباط لري. نو که مونږ او تاسو ووایو یو بحث هم دا دی چې دا بایندري سازمانونه دا ارقام لږ سره داسې کوم مبالغه آمیز توګه هم وړاندې کوي، ځکه چې دوی خو هڅه کوي چې بودیجه ترلاسه کړي د بینالمللي مراجعو څخه. نو دا کاملا معقوله خبره ده چې دوی دا ارقام لږ سره داسې مونږ او تاسو بالکل هم نشو ویلو چې په افغانستان کې فقر نشته، خو په دغه کچه د فکر نه کوم چې په دغه کچه وي، خو لږ ذره دا ارقام داسې وړاندې کېږي چې دا بودیجې له دنیا نه جذب شي او افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره او دا سازمانونه باید کافی بودیجې ولري.
که وګورو په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد نه او د ایران هیواد نه کډوالم راستنیږي بیرته افغانستان ته، نو د کډوالو بحث په څومره دا مسله نوره پراخه کې؟
بالکل، کډوالو بحث یو ډېر مهم بحث دی، ځکه چې افغانستان اوس د ننه هغه نقص چې لري متاسفانه هغوی ته هغه زندګي یا معاشت نه شي برابرولی. نو کډوالو یو بل سترس یو بل مشکل دی، ځکه چې که دوی راځي دوی یو ځای کې میشت کېږي او هغه ځای کې منابع کم وي، نو هلته مشکلات ډېرېږي. تاسو یوازې د اوبو هغه مسله فکر وکړئ چې په یو ساحه کې چې خلک ډېر شي، نقص ډېر شي، هلته اوبو منابع هم کم وي، نو یوازې د څښاک اوبو لاسرسی هلته محدودېږي، هلته مشکلات راځي. نو هغه بل د اقتصادي او معیشت موضوع ده چې باید کاروبار د خلکو ته بفاید شي، هغه متاسفانه په افغانستان دننه کې ډېر مشکل دی. نو دا بېل شکه چې د مهاجرینو راتګ افغانستان ته په دغه وخت کې له مشکلاتو نه ډک وي، او دا د اقتصادي هغه وضعیت چې په افغانستان کې وجود لري دا به ډېر هم لدن هم ډېر پیچلی شي او مشکلات ډېر شي.
خلک په دې حالت کې کوم مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید څه وکړي د خلکو سره؟
ورې د اقلیم بدلون په مقابل کې اوس نه یوازې چې افغانستان خلک عاجز دي، بلکې افغانستان اوسنی حکومت هم عاجز دی. دوی له یو پلوه د دنیا نه په انزوا کې قرار لري، دوی هغه صندوقونو ته لاسرسی نه لري چې د افغانستان په شان هیوادونو ته بودیجې ورکوي چې دوی باید دا سازګاري پروژې تطبیق کړي، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، د سطحي اوبو کنټرول کړي، د سیلابونو د مهار هغه پروژې تطبیق کړي، ځکه چې دوی خو پراختیا پېژندل شوي نه دی. او دا صندوقونه چې د زیان او خسارې صندوقونه دی، د شنه د اقلیمي شنه صندوق دی، متاسفانه دا یو غټ مشکل دی. بل مشکل دا دی چې په افغانستان کې خلک هم خپله هغه بودیجې نه لري چې داسې شان پروژې کوچنۍ پروژې تطبیق کړي پلي کړي په افغانستان کې. او یو بل موضوع دا دی چې هغه موسسات بایندري موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، دوی هم په هغه اندازه یا مقیاس کې کار نه کوي چې یو تغییر ایجاد شي په افغانستان کې. دوی هم پر پروژې پلي کوي، خو په هغه مقیاس نه دی چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید وو چې د افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه را سره غږېده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
خراغلی د ازادي رادیو خبرونه ته غوښتي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ل تیری وی ونی رئیس یې له پاکستان افغانستان ته نږدې یو زر راستانه شوی افغان کډوال ثبت کړي چې تر نیمایي زیاتې خزې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د یک شنبه په ورځ خپل اونیز راپور کې ویلي چې د دغه راستانه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې د خزو له لورې اداره کیږي. له پاکستان راستانه شوی یو شمیر دغه خزې چې د خپل کورنۍ سرپرستانې دي وایي پر خزو د طالبانو محدودیتونو د یوې مړۍ ډوډۍ ترلاسه کول ورته ستونزمن کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر اعلان کړی چې په تیره اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته د بیرته راستنه شویو له نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د اګست په 4 خپور کړی راغلی چې د روان زیږدیز کال د جولای له 28 د اګست تر 3 نیټې 9350 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ښځې دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د دغو بیرته راستنه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې سرپرستان یې ښځې دي او 18% یې تر 18 کلونو کم عمر لرونکي دي. دا ښځې او کورنۍ په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنه کړل شوي چې ښځې په افغانستان کې له 13 کلونو راهیسې له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي. له دې سره سره په هیواد کې د اکثرو خلکو اقتصادي وضعیت بد او بشري مرستو ته یې اړتیا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه بیرته راستنې شوي یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي ازادي راډیو ته وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. افغان کډواله راضیه هم چې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوې او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسیدونکو آسیا هم وایي چې څو میاشتې وړاندې په جبري توګه له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې خو په افغانستان کې هم له زیاتو ستونزو سره مخ ده.
از پاکستان برگشتیم به کابل و در اوجه دقل وضعیت ما از لحاظ آزادی و حتی درس خواندن همه چیز بهتر بود. حداقل ما با کورسای
تو میاشته کیگی چیل پاکستان کابل ترستان شویو حالت زموگ وضعیت خواه لن محال و کورسونو تا بطلم دلتا نکارشتا ندرس او نتفری آن پارک تا هم نشود للای لکه یو بندی پا کور که بندیو.
دوی په داسې حال کې افغانستان ته لستنې دوه ورسته لستونزو سره د لاس او گریوان کې دوه عمل شکایتونه کوي چې په پاکستان کې هم ژوند آرام نه و. پاکستانی پولیسو هم د 13 هم د خزو په ګډون یو شمیر بې اسناد افغان کډوال نیولې دي. له دې مخکې هم یو شمیر افغان کډوالو په دغه هیواد کې د ویزو د تمدید په برخه کې د ستونزو له امله شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې آن په ځینو مواردو کې د رشوت یا بډې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. له پاکستان نه د اسناد افغان کډوالو د طرحې په پلي کېدو په خپله خوښه او جبري توګه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2023 کال له نومبره تر اوسه نږدې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
وسم نړۍ تاسو ورکار کوو. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړي او له هیوا د وتلې ده. دا وروسته ترغه چې په پرونی عمرګونو مظاهرو کې لک تر لګن نوی کسان وجل شوې دي. نور حال د راپور په حق لا سفیولا ستانګ ځای راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری آژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو لمخي مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشاله وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چانو پرون د شیخ حسینی استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخچنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خونځو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورزو افغانستان ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سین په اوبو کې د تنکیو ځوانانو او د منځني عمر د لودونکو کسانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې رامنځته شوې. خو پوښتنه دا ده چې څه د دغو تنکیو ځوانانو د دې وضعیت لامل شوی دی؟ نور حال یې له عبدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر لور کولو ډاډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تیره یوه میاشت کې له 10 ډیر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
مالیګری ټیم زه خپل خوب نزدیک شو مسین غاړې ته لاړم. کنه ما سره مې سم ورور راغی، هغه تیږې میږې اچولې، هغه تیږې میږې مسین خویا کړې دي. نو هلته مونږ ناست نو دا ورور مې ویل ګرمي وه سخت، او د دې ورور مې چې دی د اختر نه بعد واده مو کوژده مورته کړې وه. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کړې نو دې چې دی وخت ډېر ونیو، زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو مونږ ډېرې منډې ووهلې. نو بې سودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کړي.
خود یو شمیر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تیرې دو سره هم نه دي توانېدلی چې د خپل کورنۍ او د غړو مړی ومومي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي میوند ازادي رادیو ته وویل چې تیر میاشت یې د ترور 13 کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی 13 کلن و د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اب په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي، خو هغه مهال د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو بیرته وباسي، او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکو هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو نظام الدین مدقق ازادي رادیو ته وویل:
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنۍ غم لامل کیږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي، او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشتوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
سیلای جهانی است، میگه آب برای هیچ.
مونږ یو نړیوال اصطلاح لرو چې اوبه د هیڅ لامبو وهونکو لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو وکړو چې هلته د ډوبېدو ساتونکي موجود وي. له بده مرغه د کمی او کاستو له امله نشو کولای په هر سیند کې د ډوبېدونکو ساتونکي وګمارو، خو کورنۍ او خلکو ته د رسنیو له لارې هم پوهاوی اړین دی.
کسایی که به گدار در آب میزنن خودشانه باید آگاهی بکنن.
د ښاغلي حمیدي په خبره په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120 او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 60 تر 80 سانتي ژوروالی ولري.
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواکیاستي زمونږه دارا پورونه او نور راپورونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com ته ورشي ولته ولولي. په azadiradio.com کې هغه د هغه راپورونو متن هم لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. روسه خبرونه کې 25 دقیقې بس د سالم محمد صالح په کوربتوب تر توړاندې کیږي. خو په سر کې لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د فریکونسي مالیه د نو ورکړې له امله په ننګرهار کې د ول سیمه ایزو رسنیو جوازونه ځنډولې او خبرداري ورکړې چې د مالیه د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د دغو رادیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که ژر تر ژره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړی او له هیواد وتلی ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان ووژل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینی د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي وو. په زابل کې سیلابونو لاس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. تیره شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کوره ویجاړ شوي دي او لس تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي او یو تن ټپي شوی دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنه شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 10 سلنه ښځې چې د کورنۍ سرپرستۍ ورپغاړه ده هم شامل دي. ایرانی چارواکی دی وی افغان میرمن دی استلو لپریکټ منصرف شوې دي. کوبرا غلامی چې د حجاب د نرایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغختل شوې و ل ایران د استل کېدو له خطر سره مخامخ و. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یو کم ته وړې و. د ازادي رادیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کوبرا غلامی د ایران د خزو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهار شنبه نه وخت د هغه څه لکبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سیوی دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سیوی چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سیوی او د